په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په خبري غړای کې زه هارون با چادر ته سلام نوایم. په پرونه کې پر یو شمېر سمېزو موضوعات رپورټونه ضرور وو. خپل خبرونه کوو بروال کاکړ به وړاندې.
د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان پلازمینه اسلام آباد یو عدالت نن د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او دغه د میرمنې بشرا بیبي پر ضد القادر ټرست مقدمه پریکړه وروبي. جماعت علما اسلام په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر ضد احتجاج کړي او د اوکرين ولسمشر وايي تیار دی چې د شمالي کوریا نیول سوی عسكر د هغو اوکرينوي پوځیانو په بدل کې خوشی کړي چې د روسیې په بند کې دي. اوس بشپړه خبرونه. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد یو عدالت نن د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او دغه د میرمنې بشرا بیبي پر ضد د القادر ټرست مقدمه پریکړه وروي. په دې مقدمه کې پر عمران خان او دغه پر میرمن بشرا بیبي تور دی چې د خپلې واکمنۍ پر مهال یا د مځکو کاروبار کوونکي ملک ریاض ته په ناقانونه توګه د 190 میلیونه برطانوي پاونډونو ګټ رسولې وه او په بدل کې یا ترې د خپلې ادارې القادر ټرست لپاره مځکه اخیستې وه. خو عمران خان او دغه میرمنې بشرا بیبي وایي پر دوی لګول سوی تورونه دوی ردوي. د دوی په وینا دا ځکه چې القادر ټرست یو خیریه اداره ده او د ګټې لپاره نه ده جوړه سوی. د خبر پښتونخوا د کاروباریانو اتحادیه وایي د ناامنۍ، بجلی کمښت او له افغانستان سره د تجارتي لارو بندېدو له امله د صوبې 80% کاروبار له منځه تللی دی. د انجمن تاجران مشر حاجي افضل د جنوري پر 12مه مشال رډي تول چې د بجلی د اوږدې دوراني لوډ شیډنګ، ترهګري او د سرحدي لارو بندښت د دوی اقتصاد سخت ځپلی دی. دویل دا مهال که زمسوي ضلع دي او که د صوبې نورې بندوبستي سیمې دي، په ټولو کې کاروبار د مکمل تمیدو په حال کې دی. خو د اقتصادي چارو په برخه کې د اعلی وزیر ځانګړي سلاکار عبدالکریم خان مشال رډي تول چې دا مهال په مومندو باجوړ جنوبي وزیرستان او خیبر کې پر یو شمیر اقتصادي پروژو کار روان دي چې د ده په وینا په لکونه روزګارونه به رامنځته کړي. د جماعت علما اسلام د شمالي وزیرستان مشرانو پر پوز ځغ کړی دی چې له هغو ټولو کارونو ډډه وکړي چې له کبله یې خلک پر کډو کولو مجبور شوی دی. دوی د جنوري پر 12مه په میرانشاه کې د پریس کلب مخې ته په احتجاج کې ویل چې حکومت او پوز دی له ځایي ولس سره مسلې د خبرو له لارې هوارې کړي. د جماعت علما اسلام ځایي مشر محمد رومان مظاهری ته په وینا کې ویل که تر راتلونکي جمعې حکومت ور سره په دې اړه جرګه و نکړه نو پراخ احتجاج به پیل کړي.
نن په وزیرستان شې چې کیم صورتحال جوړ شوی دی، حتا کې چې نقل مکانی شوره شوې دو او ډیره د افسوس خبره دو ریاست یې ویني په ګټینه باندې ورتانوستي. دا پښتنانه کوچه ته ویلې د وطن پرېږدې، کالم تای کا مالک تای کام خلک تای میج امن غوړي دی حالات ته و حل کول ته په مذاکرات تیوري کنه میج ټول خلک د وزیرستان چګاوي.
میرانشاه کې د پوځ یو افسر د نوم نه خبرولو په شرط مشال رډي ته ویل چې حکومت او پوځ هیڅ چاته هم نه دی ویلي چې کړي بار کړي. د ویل پوځ د وسلوالو پر ضد کاروایی توند کړي ده، خو د ده په وینا پر دې مهال دا مولس خیال ساتي. په بلوچستان کې د روغتیا څانګې د کارکونکو اتحادیې ګرینډ هیلت الاینس له نن څخه په ټوله صوبه کې له بیړنیو خدماتو پرته مکمل بایکاټ اعلان کړی دی. یادی اتحادیې بیګا پایو بیان کولی چې دا ګام یې ځکه اخیستی چې د دوی په وینا حکومت یې پر مشرتابه بې ځایه مقدمه جوړه کړې او هغوی نیولی دي. بیان زیاتوي چې د ګرینډ هیلت الاینس مشر ډاکټر بهار شاه او پخوانی مشر ډاکټر حافظ مندوخیل نیول سوي او پر یو شمېر نورو یې هم مقدمه جوړه شوې ده. د بلوچستان د حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه غبرګون مخته نه دی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان د روغتیا څانګې کارکوونکي له ډېر مودې راهیسې له دې کبله احتجاج کوي چې د دوی په وینا حکومت د صوبې سرکاري روغتونونه شخصي کول غواړي. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بکټي تیر کال اعلان کړی و چې د ده په وینا خلکو ته د اسانۍ لپاره به په صحت څانګه کې ځانګړي ګامونه اخلي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي دوی تیار دي چې د شمالي کوریا نیولي عسكر د هغو اوکراینی پوځیانو په بدل کې خوشی کړی چې د روسیې په بند کې دي. ولسمشر زیلنسکی د جنوري پر 12 پر ټولنیزو رسنیو خبره کړې بیان کې ویلي اوکراین دې ته تیار دی چې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون ته د هغه نیول سوي خلک ور وسپاري. خو د ولسمشر زیلنسکی په وینا شرط دا دی چې د شمالي کوریا مشر په بدل کې په روسیه کې د بندي اوکراینیو عسکرو خوشی کېدو ته لار جوړوي. دا لاغور څه ده چې جنوبي کوریا د جنوري پر 12 پخلی وکړ چې اوکراین د شمالي کوریا دوه عسکر نیولې دي. تر اوسه نه شمالي کوریا او نه هم روسیه په دې اړه څه ویلي دي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونو په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دی یو شمېر نورو سیمایزو موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. ټاکل شوی د اسلام آباد عدالت نن د تحریک انصاف د بنسټګر او پخواني وزیر اعظم عمران خان پر ضد د درغلیو په مقدمه کې خپل خوندي کړې پریکړه واوروي. خو د پاکستان رسنۍ وایي چې عدالت هغه کار د دریم ځل لپاره وځنډوه. د پلچنار دکاندارانو نن د دوی د لوی لارې د بندښت پر ضد د احتجاج په توګه بازار تړلې دی. د دکاندارانو د اتحادیې یو مشر پوښتنه کوي چې د امن معاهدې پر ځینو مادو عمل ولې نه کیږي.
شک نمبر دو کې دادی څه اول بخ ګوډي روډ سیف کوا برتی په شک نمبر 12 باندې کیږي مرچی مسمور کیږي دوه ویلې ته خپل مو ته روډ سیف کا کنه.
د خیبر سوداګر وایي د پاکستان حکومت افغانستان ته پر مال وړونکو گاډو مالیه سیوا کړی دا چې ورسره دوی په خبره دوړخیزه تجارت زیانمن شوی دی.
مخکې 35,000 روپۍ په یو گاډي باندې راتلې اوس تقریبا 110,000 پورې یو گاډي باندې ډیوټي ان ټیکسس راځي.
او جمعیت علماء اسلام فدرمان ګروپ پرون په میرامشاه کې د وسلوالو او پوسټ ترمنځ نښتو کې د عام ولس د زورول کېدو پر ضد احتجاج وکړ. غوښتل چې په اسلام آباد کې خپل خبریال طاهر خان په دې خبرونه کې اول راولو او لاغه تازه معلومات واخلو چې عدالت خپل پریکړه واوروله او کنه. داسې ټاکل شوی و چې د اسلام آباد عدالت په نن د پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې د تحریک انصاف بنسټګر هم دی داغه او د میرمن خلاف چې کومه درغلیو مقدمه ده د 190 میلیون برتانویو پاونډونو پاغه خپل خوندي کړي پریکړه واوروي. خو دا اوس چې موږ ګورو د پاکستان رسنۍ وایي چې عدالت هغه پریکړه ځنډولې ده او دا کار د دریم ځل لپاره کړی دی. د په دې دواړو د مقدمه د فبروري پر 20 د 2023 زیږدیز کال د فبروري پر 20 جوړه شوې وه. خو ګور چې بل عدالت وسوي چې دا پریکړه وکړه واوروي. اوس بلې موضوع ته راځو. د خیبر پختونخوا په کورمه کې ځایي سوداګرو نن د احتجاج په توګه خپل دوکانونه او کاروبارونه تړلي دي. دوی وایي د آګامې ځکه اغېسته چې د ټل او پړشنار ترمنځ لاره لا هم تړلې پرته ده. دوی په وینا حکومت د سنی او شیعه مشرانو ترمنځ د سولې تړون پر وخت ویلي ول چې لاره به پرانیزي. خو دوی زیاتوي چې هغه کار لا هم نه دی شوی. دا لاره لا هغه وروسته بنده ده چې د نومبر په پای کې د شیګانو او سنیانو ترمنځ په خونړۍ او نښتو کې تر 120 زیات کسان وژل شول او شاوخوا 200 ټپیان شول. پوښتنه دا ده چې کورمې ته غځېدلې دا لار لا هم ولې تړلې ده او د دې له کبله مشکلات څه دي؟ دا به د طارق اورگزی په دې رپورټ کې وورو.
په پړچنا کې مقامی تاجرانو او دکاندارانو له دریو میاشتو د ټل پړچنار مرکزی سړک د بندیدلو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د تاجرانو اتحادی یومش جعفر حسین وای دوی خپل کاروباري مرکزونه او دکانونه پر دغه بندوي چې بازار کې اوسره مالونه نشته او بلدا چې کنواین پر وخت د نه بوتلو لکبله لا تاوانونه سره مخامخ شوي.
160 ګوډي ویلر دي تک دی فکر تک چوک زر ویر کی صورت تاوان شوالو عرب ته رسیدی او بنه رسیدی هغه نه سوا عوام ته تکلیف دي. موږ دا چا نه اعتراض نه کوو چې تری تر شان لاړلو بشاری ته لاړلو مقبل ته لاړلو نه دا مو پترات نه ده موږ ځان ته مسلمان یایو.
په کورما کې دا وخت نه आवाज د ټل پړا چنار مرکزی سړک بند دی بلکې د سیمې ټولې د تګ راتګ لارې تړلې پراته دي. دا صورتحال تر هغه مخه تر غلې چې په سیمه کې 600 ډلو ترمنځ خونړی جنگونه وشول. په کوهاټ کې د جنوري پر اولنی نیټه د 600 مشرانو ترمنځ امن موعده شوه خو لارې بیا هم نه دی خلاص شوی. کڅو هم تر هغه پس حکومت دوزل لا سمنونو بار د گاډو کنوی بوتلې دا خو ځای تاجر لیاقت حسین وای لا هغه سره د سیمې ضرورت نه پوره کیږي.
د نمک حکومت کنوی روغه جنا خلکو ویل چې امدادي سامان ورکېده یو فیسی سنگل گوڑا امدادی سامان نو کی کوم گوڑی وو ٹولان جمنی تجرون خپل پیسو نه خستی وو اوس موجوده حالت کی په کوهاٹ مې کوهاٹ مهدی په مطابق شک نمبر 2 نه دا مال نه کیږي. شک نمبر 2 کې دادی څ اول به خود نه ش گوڑی روډ سیف کوه برتی په شک نمبر 12 باندې کیږي مرچی مسمور کیږي دو ویلې ته خپل مو ته روډ سیف کا کنه
په کورما کې د تکړه تکلارې د خلاصیدلو په لړ کې ته ټولو لوی خند لا دریو نه روان د منډوري پر سیما د وتیزو قبلې احتجاجی ناستہ دا پا احتجاج کے شامل زائی مشر شاہین گول مشال لڈیو توائی تو رسول چی پربگن دا شیوی یرغل پر وقت دا رسیدلو نقصانونو ازالانوی شیوی خپل احتجاج نپریگ دی. گول زیادوی دوی دا هم غواری چی اسلحہ دی راٹولا شی مورچی دی ڈنگی شی او دا حقا ناکانونو تنظیمونو خلاف دی کاروائی پا عمل کرا شی چی پربگن دا یرغل او پر مسافرو دا شیوی بریدونو کے لاس لري
یمو ته کوم تاوان شوا یا کورونا موډنګ شوی یا دکونه موډنګ شوی یا و مې زاو سپوري نه دا ملو نیمو در نه حکومت ادا بوره پر جری وی ته پر یمو جایز مطلبات او نوی پرا شوی حکومت نوی راغلا یمو جایز مطلبات نوی پرا کړي.
بل خو په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غختل نو مخپور شي مشال لډیو ته ویلي حکومت پر دغه لګیا دي چې زرت زره لارې خلاصې کړي. چارواکي وایي تر سوچي د ټل پړه چنار مرکزی سړک نه خلاصيږي د کنوایانه بوتلو په ذریعہ د خلکو تک را تک او نور ستونزې د حل کولو پروګرام لري. چارواکي زیاتوي سمره پوری د بګن موایزه خبره ده هغه دوی منی خداسي نشي کولای چې تر رسیدلو نقصانونو ازاله پوره پوره وکړي. هغه دا هم وایي په سیمه کې د امن موایده لمخه لا دوړو فریکینو به اسلحه راټولوي او هغلته چې سمره هم د جنگ په غرض جوړی شوی مورچې دي هغه به مسمره ولکېږي. طارق ورغزه مشال رادیو په خبر
د خیبر پختونخوا صد اگر وای یو پلو په صبح کې د نام نه لکه بلا کاروبارونه ولاړ دي نو بل پلو بیا افغانستان سره د لارو تړل کېدو دوی ته پور په خستونځو کې نور اضافه کړی دا دوی زیاتوی د صوبې د تجارتي آمدن لوی وسیله افغانستان سره غلار دي چې زیاتره لوګ دی مودې راسي تړلې پرتی دي. سوداګرو اتحادی مشرانو مشال لوته ویلي چې دا وخت د حالاتو له کبله په خیبر پختونخوا کې تر 80% زیات کارخانه بند دي. خو د اقتصاد په برخه کې د اعلی وزیر سلاکار مشال لوته ویلي چې د صوبې د کاروبارانو ستونزو ته په کتو حکومت ځانګړي ګامونه اخلي. دا ویل چې دا محل په ممندو باجوړ جنوبي وزستان او خیبر کې پر یو شمېر اقتصادي پروژو کار روان دي چې د په وینا د روزګار لکونه وسیلې به پیدا کړي. تفصیل د مجید بابر په دې رپورت کې ورو
د خیبر پښتونخوا د کاروباریانو اتحادیه وایي چې د نام نه بجلی د کمښت او افغانستان سره د تجارتي لارو د بندیدو له امله د هغه صوبی 80% کاروبار لمند تللی. د جنوري په 12مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د انجمن تاجران ته حیات مشر حاجی افضل وویل چې د بجلی د اوږدي دورانی لوډ شیډنګ تر هغهري او د سرحدي لارو بندښت د هغه صوبی اقتصاد سخت اغیزمن کړی.
نقصان خبره خپل ته کې چې کاروباري دی وخت کې خو قبائلی سیما دا قبائلی لے دی آگا جی نور دی نو ٹول کے کاروبار کو سر پڑ گیا سارا کاروبار چل رہا تھا اس کا پتا چل رہا نمنگ ٹول کاروبار چاہیے خاص کر رکھا ہے بکتوں کو داغا زیادہ تر اگر تھی آگا افغانستان سے رہی نمنگ بارڈر زیادہ تر بند دی اللہ رے بند دی کاروبار نشتہ اور پیار کم جہالات جوڑ دی دہشت گرد ہے حوالے سارا اور خاص کر پیا دا
پاکستان او افغانستان ترمنځ ډیورنډ کرښه 2600 کیلومتر څخه زیات اوږدوالی لري چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت او تګ راتګ لپاره یو شمېر لارې تیرې شوې دي. په خوا پر دې لارو آزاد تګ راتګ او تجارت کېده خو وروسته پاکستان پر دې کرښه اغزنتار ولګوه او په 2014 زیږیز کال کې د تګ راتګ لپاره ویزا او پاسپورت لرل لازمي کړل چې ورسره هغه تجارت او تګ راتګ محدود شو. د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې لارې تر دغو بندیزو بندیزونو ورشتو لکلو راهیسی بندی پرتی دی، خو پر ځینو لا هم تګ راتګ او تجارت دوام لري. په دې کې تر ټولو مهمه او مصروفه لاره د تورخم ده. خو د باجوړ چمبر اف کامرس صدر حاجی لالی شاه د جنوري په 12مه مشال لیډیو ته ویل چې د نواپاس او ګورسلو لارې هم بندې دي، چې له وجې د مومندو باجوړ ولوس هم د بیروزګارۍ او اقتصادي سقوط سره مخ ده.
زموږ مطلب دی چې خلکو روزګار هم دغه د افغانستان سره او یا د مدنیاتو یا دلته کوکنارو هغه ټول شینه زموږ پټه باندې ولاندې کوکنار خو څوک کرلی نشي، چونکې دا خو مطلب دی اوس د بندوبستي علاقې مونږ یې سره جوړ شوی او دا غیر سره مطلب دی دلته انډستریال سټیټ شته نو دلته د افغانستان سره زموږ روزګار مطلب څونه پولی چې دی کو هغه تورخم دی، نو هغه صرف آزاد دی نور نه واپس غاکی پاس لټای پاس دا زموږ د باجو د باجوړ چې کوم دی مطلب کوم بارډر دی هغه ټولې بندې دي. نو دلته د روزګار مطلب در چې بالکل خاطر خوا داسې روزګار شته دی نه چې خلک په هغې باندې یقین او باور وکړي چې دا روزګار.
د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د بیروزګارۍ د کمولو په موخه د 2023 او 2025 میلادي کال لپاره په کلنۍ بودیجه کې 12 ارب روپۍ ایښودي چې د 1,00,000 کسانو لپاره به روزګار پیدا کوي. خو بلخوا د اقتصاد په برخه کې د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور ځانګړي مشاور عبدالکریم خان وویل چې دا مهال په مومندو، باجوړ، جنوبي وزیرستان او خیبر کې په یو شمېر اقتصادي منصوبو لاس پورې کړی چې په لکونو د روزګار ذریعه به پیدا کړی.
په قبایلی سیمه کې ډومبه ممن ډرون کې باقاعده پروډکشن شروع شوی 52 میگاواټ جیل ته مګر رسولې ده او هلته کم از کم 30 انډستریال پروډکشن کی دي او لکه مور دین 60 چې نو هغه په کنسټرکشن او ایریکشن او فیبریکیشن په دې سټیج کې دي. د سره سره مونږ باجوړ کې چې ده کنه سمال انډستری سټیټ دې میاش کې زمونږ ډیټیل انجینیرینګ اپروچ یو ای پی کې په د فند ترانسفر کې مونږ سمال انډستری سټیټ جوړو چې کوم د قبایلی سیمې دا را مټیریل چې دا هم په تک سیمه کې پروسس شي نو روزګار به ډور سټیپ پته راشي. نو بیا دا غي ټیکسیشن هم تاسو کم دي نو بیا زمونږ خلک به تبلی شبی خلکو سره پارٹنر کیږي، دلال خلکو سره پارٹنر کیږي او دا وین وین پوزیشن باندې خلکو لپاره مي.
د پاکستان د شماریاتو د ادارې د رسمي اسنادو لمخه سخ کال ولکه او 15,000 ځوانان بهر ته تللي دي. اسناد دا هم خایي چې د بهر تلونکو کسانو شمیر په پرله پسې دوه کلونو کې د کمیدو له سبب ترشتو لوړ شوی. د هیواد څخه د بهر تلونکو څخه نیمایي نه ډیر د پنجابو. په اسنادو کې ویل شوي چې سخ کال 4,00,000 او 3,00,000 د پنجاب، 2,00,000 او 6,000 د خیبر پختونخوا او 3,00,000 د نوو زمشو قبایلی ضلعو سره تعلق درلودو. دا په داسې حال کې ده چې وار له مخه د زمشو ضلعو په لکونو کسان په میدني ختیځ کې روزګارونو لپاره الته میشته دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مجید بابر پر پورت کې اوریدل چې د خیبر پښتونخوا سوداګر په صوبې کې د روانې نامنې او افغانستان سره د تجارتي لارو تړل کېدو لکبل سره ټکوي. په یوه وخت کې په تورخم کې د کسٹم چارواکو ویلي چې د پاکستان د ټیکسونو وفاقي ادارې په امر یې د مالټي، کینو او یو شمېر نورو خوراکي شیانو پر بهر وړلو، یعنی افغانستان ته پر لیګلو محصولات زیات کړي دي. دوی په وینا له دې سره پر یو ټرک یا یو گاڑی د محصولاتو کچا 1,00,000 یا یو څه دغه د پاسه روپیو ته لوړ شوی ده. بل پلو پر تورخم له افغانستان ته تجارت کوونکی وای د پاکستانی حکومت دا سکرنو لکه بل افغانستان ته د تازه میوه او خوراکي شیانو په صادرولو کې اوس ورته ډیره ګټه نه پاتې کیږي. دوی په وینا همدا لامل ده چې له افغانستان سره تجارت ورسره بلې مخ پر کمیدو ده. د فرهاد شینواری رپورټ ورو
په تورخم کې د کسٹم چارواکو لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د پاکستان د ټیکسونو وفاقي ادارې اف بی آر په امر یې د ځنې نورو خوراکي شیانو په شمول په دې نوي کال 2025 کې د مالټې او کینو په اکسپورت کولو باندې ډیوټي یا محصول زیات کړای. سوداګر وایي چې تیر کال 2024 کې به په 15 ټنه مالټي او کینو په یو ګاډي باندې په تورخم کې خواوشه 15,000 پاکستانی کلداري محصول جمع کاوه، خو اوس 2025 کې په 15 ټنه ګاډي باندې 1,01,000 روپۍ محصول جمع کوي او دا ورته سمون نه خوري. په تورخم کې یو سوداګر واحد خان شینواری مشال ریډیو ته ویل چې په خوا به په سیزن کې هر ورځ دوی د مالټي او کینو سلو څخه زیات ګاډي کلیر کول او افغانستان ته به لیږل، خو اوس د دې اکسپورت دا ګاډي ډیر رقم شوی.
نو دا به کنه ډیلی بیس باندې 100-150 گاڑی به وته سیزن به شروع شو. نو نن سبا دا بالکل ډیر زیات کم شوی دی او دی مین وجہ دا چلته به 40 روپے پر کی جی لگی دا ویلیو اوس چې کوم هغه 87 روپے پر کی جی دا خامخا چې ویلیو بڑاو شي ور سره ټیکس زم بڑاو شي چې مخکې 35-40,000 روپے په یو گاڑی باندې راتلی اس تقریباً 1,00,000 روپے پوری چکو نے یو گاڑی باندھے 1,00,000 نہ سے برابر 1,10,000 پورے ایکسپورٹ یو گاڑی باندھے چکو میں ڈیوٹی ان ٹیکسز تو ہم کسٹم کے راضی نو بالکل والیوم چکو میں ایکسپورٹ آگا فریش فروٹ آگا کینو مالٹی آگا کم شو ہے ڈیر کم شو ہے 50% ہم زیادہ کم شو ہے
دا تو ہم کسٹم کلیئرنگ جنٹانو اتحادیے مشر مجیب شنواری ویل چھ دا محصولات و زیادہ دو پر شمول پا تو ہم باندھے په دوړ خیز تجارت کې یو شمیر مشکلات شته خودی پرې کار پیل کړای او واړی د حل لارې روباسي
د ټولو مسایلو د پاره ډسکشن ته تلیو چې آیا کسٹم سره موږ کوم په ګراوند کوم مسلې راځي اے سی لیول دی یا ڈی سی لیول دی یا د کلیکټر لیول دی هغه یو یو مسله موږ راوچتو او مخکې ګراوند لوړو او د ریلیټډ کسان ته وړو او سره ډسکشن پکړو چې ر دې مسایلو موږ ته یو مناسب حل میلاو شي داسې نرسۍ سره موږ مسایل دی ٹرمینل آپریٹر دے کچھ کم دے سارو شکل کی راضی یا دے اے بی آر پر شکل کی راضی نو داغو مسائل و پارا دو زبادار تو ہے چنن مونگ ڈسکشن لے تیری اوپاندو وہ شایو کی
دا پاکستان و افغانستان دا جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا دا تجارت و سنتونو گاڑی خونے او دی دارانو ویلی چپا ترخم باندے دا سفری محدودیتونو ٹریفیکی ستونزو او محصولاتو کی اضافے لوجی پا دوارخیز تجارت باندے ډیر اثر پرې وتلی او رس تر بله په ښکته روان دی په تورخم کې د کسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان د ټیکسونو وفاقي ادارې اف بی آر د کسټم اکټ 1979 لاندې د پاکستان په ټولو سرحدونو باندې د تازه میوو په شمول په یو شمېر خوراکي شیانو اکسپورت باندې په مرحله واره توګه محصولات زیات کړي او دا موجوده وخت سره مناسب نرخونه دي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا په یو شمېر قبایلي ضلعو کې د نامنې پیښې او پر ضد د پاکستاني او امنیتي ځواکونو عملیات زیات شوي دي د شمالي وزیرستان له ځینو سیمو خلک کډو کولو ته دوام ورکړی دی خلکو کډې کول پیل کړي دي دوی وایي هلته د وسلوالو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په نښدو کې دوی په نښه کیږي د جمعیت علما اسلام فی د شمالي وزیرستان مشرانو د حالاتو پر ضد پرون په میرمشاه کې احتجاج وکړ دوی د پاکستان پر پوځي او حکومتي چارواکو غږ وکړ چې د وسلوالو خلاف د عملیاتو په پلمه د عام ولس نه ځوروي او لاغو ټولو کارونو د ډډه وکړي چې له کبله دوی په وینا خلک کډو کولو ته اړ کیږي خو په میرمشاه کې پوځي چارواکي بیا وایي حکومت او پوځ هیڅ چاته هم نه دی ویلي چې له خپلو سیمو نورو ځایونو ته کډه شي دوی دا هم کوي چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال د عام ولس خیال ساتي عمر وزیر معلومات راکوي
جمعیت علماء اسلام فی شمالی وزیرستان مشرانو پرون د جنوري پر 12مه میرمشاه پریس کلب مخه تا سیمه کې تازه فوزی کاروایو او د خلکو د سیمه پر خودو زید احتجاج وکړ د جمعیت علماء اسلام ځای مشرانو احتجاج کې حکومت فوز نه غوښتنه وکړه چې زرد ور سره جرګه وکړي غوښتنه دی و منل شي غنی پراخ احتجاج پیلاوی دوی و ویل چې روزانه میرلی کې فوز غټه وسله کراوی ڈرون بریدونه کیږي چې عام خلک د مرګ ژوبله سره مخ کیږي او خلک روزانه د سیمه نه کډې وړي د جمعیت علماء اسلام فی شمالی وزیرستان صدر محمد رومان د غلطه احتجاج پر محل وینا کې وویل چې میرالینا روزانه خلک کډې وړي د نام نه یو روزانه د غلطه د فوز کاروایو نه مجبوره شوي دوی امن غواړي حکومت فوز سره غواړي چې پر روانو حالاتو ور سره خبرې وکړي جرګه دی وبلل شي
نن په وزیرستان شې چې کیم صورتحال جوړ شوی دی حتا کې چې نقل مکانی شوره شوې دو ډیره د افسوس خبره دو ریاست یې ویني په ګټینه باندې ورته نوستي دا پښتنانه کوچه تویل د وطن پرېږدي کالم دای کا مالک دای کام خلک دای میج امن غوړي پخپل ادارې باندې دا ځکه د امن په میدان شمیږي دته تیوري ور سره جرګا کی ور سره جاګیږي چې دا خبره میش په مذاکرات باندې خلکې کچره دغه سره د لړې شریوي د ظلم زیاتای چې د کیمه بمباری کیږي ډرون کیمرینا وړوړ کی بلاریس په کرکنوم شي معصوم مړ کی باندې دغه بمبار وک پرینده میش په لکاش په جماعت باندې بمبار وشو د هی حالات ته او حل کول ته په مذاکرات تیوري کانوی میجو ټول خلک د وزیرستان چګاوی میجو روزی مجبوری
مظاهره کوونکو وویل چې راتلون کې جمعې ورځې پورې کا انتظامی او فوز ور سره خبرې و نه کړې روان حالاتو کې بدلون نه راوستو نو داغه پس په لوی ستا احتجاج پیلاوی دوی وویل چې فوز کا عملیات کوي نو دوی تیار نه دي چې د سیمه بیا وځي د دیوړان د همیر علی کې په 1300 کې په وار وار جرګې او احتجاجونه وشول ځای خلک وای چې روزانه هغه خلک چې وسلاري لسیمو وزي په دې اړه په میرامشاه کې د فوز یو افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې حکومت فوز چاته هم نه دی ویلي چې کډې وکړي البته د وسلوالو زیدې کاروایي عملیات توند کړي د جنوري په 11 هم د غلطه په عملیاتو کې نه وسلوال ووژل دوی ژوبل کړي دوی وویل چې وسلوالو زید کرویو ته دوام ورکوي خو د عام ولس د ژغورنې خیال ساتلی شي ځایي خلک تور پورې کوي چې د غلطه د شپې او ورځې فوز غټې وسلې کاروي ډرون بریدونه کیږي چې ډیرای پېښو کې د میر علي عام خزینه ماشومان هم په هغې کې د مرګ ژوبلې سره مخ شوي سو د میر علي ډیرای سیمونه خلک په کډو کولو هم مجبوره شوي دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریډیو ته وګورئ دونکو د جنوبی وزیرستان سیاسي او قبایلی مشرانو یو ځل بیا ویلي چې په سیمه کې د قیمتي ځنګلونو د وهل کېدو لړۍ نه ده درېدلې دوی وایي دا ځنګلونه د پاکستان پوز وهي دا غسی مشرانو پرون مشال ریډیو ته ویل چې وړمو ورځې له پوځي چارواکو سره په دې اړه غونډه کړې وه هغوی ته ویلي چې د ځنګلونو له وهلو لاس واخلي دوی په وینا دا ځنګلونه د مسیدو ملکیت دی او بل څوک د وهلو واک نه لري له جنوبي وزیرستان د صوبایي سملای غړی وایي پوځ یوازې د سړک غاړې ته هغه سیمې پاکوي چې دوی ته ترې خطر وي خو د په وینا بیا به هم له پوځي چارواکو سره خبرې وکړي چې بې ځایه ځنګل ونه وهل شي اشتیاق مسید رپورټ راکوي
د سویلی وزیرستان پر زیر مشرونه د پوز چارواکیو نه غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د پوز سرتیرو له طرفه د ځنګل وهلې مخنیوي دا وکی په دغه برعکس د ضلع یو مشر ملک سید انور نه وروي چې د جنوري په 11 په سراروغه سیمه جرګه کې د ضلع پوز مشر سره سره خبرې شوې دي
ځنګل کټ کیږي اسپیشلی کوم آرمی کټ کوي د سکیورټي په بنیاد باندې د روډ په غوړ یا د مرچ سره دا چې کوم جرګه د ای ایف سی سره وشو نو حواله باندې مسیر مطالبه وکړه چې چونکې می ځنګل ته داسې نه کټ کیږي نو په ای ایف سی ورتا په موکا چې کوم د سره روغ برګیډ و دښته چې ټول برګیډ نه او د ټول یونټ نه انکوایري نه کنډکټ کې په دا باندې وایندا او داسې ځنګل نه کټ کیږي البته کچیرته د سکیورټي تریس په بنیاد باندې چې مرچ سره په 10-15 میټر شه دا څنګه غل و چې غنا آرمی ته تکلیف نو او بیا یې خل په اجازهت باندې او اول خو یې هغه خل ته یې چې تو شي کاټ کې ته خل کې نه کاټ کوو بیا یې آرمی کاټ کوي خو چې تیم لارګي وي او خل ته ور کوي او نور چې تیم د جنگلات کټ ای دی یا پرایویټ خل جنگلات کټ کوي په هغه باندې بقاعده مکمته هه آرډر وک او بریګیډیر ته چې دغه نوټس او خپل ته چې جنگلات کټ ای مان شي په وزیرستان شي
د درې مسجد جرګې مشر مولانا صالح شاه نا وروي چې د ضلع پوز مشر ته یې په جرګه کې د قوم د طرفه څه پیغام ورکړای دی
مسجد کوم چې کوم وسایل جنگلات دي هغه د میز د ملکیت نه نوی واته دي او د میز ملکیت وي مسجد کوم دا د تا د کټ کوله اجازه نشته ده چې دا یې کټ کولی هغه سي
مشال ریډیو چې په سویلی وزیرستان پر ضلع کې د ځنګل وهلو په باراکشه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمائنده اسف خان سره تماس ونیولې هغه په ځواب کې وویل
forest department as such damra active role nishta da kaje truth for township protodi pojekin ma de mija de maside khushkatmati am da do de mija hamesha de khole jangale sadat kara da tribal area che of de mija de rat kawar da green kawar yani che mija wona ka kawar ta tu kama bi fresh a khol di kho da chekin da cutting basically che kala da de khol package jo ta wi no agri da jangal right lab ka ki
د سویلی وزیرستان پر ضلع مشرونه د حکومتي چارواکیونه دا غوښتنه هم وکړه چې د ضلع ځنګل ژغورنې د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه ورو.
د پاکستان پلازمینی اسلام آباد یو عدالت نن د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه د میرمنې بشرا بیبی پر ضد د القادر ٹرسٹ مقدمه پریکړه وروي. په دې مقدمه کې پر عمران خان او د هغه پر میرمن بشرا بیبی تور دی چې د خپل واکمنۍ پر مهال یا د مزکو کاروبار کوونکی ملک ریاض ته په ناقانونه توګه د 190 میلیون برتانوي پاونډونو ګټه رسولې وه او په بدل کې یا ترې د خپل ادارې القادر ٹرسٹ لپاره مزکه اخیستې وه. خبر پښتونخوا د کاروباریانو اتحادیه وایي د نامنۍ بجلی کمښت او له افغانستان سره د تجارتي لارو بندیدو له امله د صوبې 80% کاروبار له منځه تللی دی. د انجمن تاجران مشر حاجی افضل د جنوري پر 12 مشال رډي تول چې د بجلی د اوږدې دوراني لوډ شیډنګ، ترهګري او د سرحدي لارو بندښت د اقتصاد سخت ځپلی دی. خو د اقتصادي چارو په برخه کې د اعلی وزیر ځانګړي سلاکار عبدالکریم خان مشال رډي تول چې دا محال په مومندو باجوړ جنوبی وزیرستان او خیبر کې پر یو شمیر اقتصادي پروژو کار روان دي چې د په وینا په لکونه روزګارونه به رامنځته کړي. د جماعت علما اسلام د شمالي وزیرستان مشرانو پر پوځ ځخ کړی دي چې له هغه ټولو کارونو ډډه وکړي چې له کبله یې خلګ پر کډو کولو مجبور شوی دي. دوی د جنوري پر 12 په میرانشاه کې د پریس کلب مخې ته په احتجاج کول چې حکومت او پوځ دی لځای ولس سره مسلې د خبرو لاله هواره کړي. د جماعت علما اسلام ځای مشر محمد رومان مظاهری ته پوینا کول کتراتلونکي جمعي حکومت ور سره پدی اړه جرګاو نکړه نو پراخ احتجاج به پیل کړي. میرانشاه کې د پوځي او افسر د نوم نه خبرولو په شرط مشال رډي تویل چې حکومت او پوځ هیڅ چاته هم نه دی ویلي چې کړي بار کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ویلي دوی تیار دي چې د شمالي کوریا نیولي عسكر د هغو اوکراینیو پوځیانو په بدل کې خوشی کړي چې د روسي په بند کړي. دا لاغور څه ده چې جنوبي کوریا د جنوري پر 12 پخلی وکړي چې اوکراین د شمالي کوریا دوه عسكر نیولې دي.
د مشال ریډیو لن خبرونو د روپای ټولنې مشرانو وای پر سوریه یا شام د بندیزونو د لغوه کولو په اړه د بحث لپاره د روانه جنوري میاشت په پای کې غونډه کوي. دا خبر د روپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر کایا کالاس د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې خبریالانو ته کړي. پرون د اروپا او منځني ختیځ د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او استادو د سعودي عرب ریاض کې په یو کانفرنس کې ګډون کړی او په دې غونډه کې ګډونوالو د سوریې پر راتلونکي بحثونه وکړل. اروپایي مشرانو ویلي د شام یا سوریې راتلونکي حکومت د دوی غبرګون او چلن به دا حکومت پر څرنګوالي پورې تړلې وي. د سفیولا ستانګزی پر رپورت کې په دې اړه معلومات اورو.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر کایا کالس وایي د بندیزونو د لری کولو هر ډول پریکړه به د سوریې د نوې ادارې د حکومت ولې په بڼه باندې مشروطه وي چې باید پکې بیلابیل ډلې او خزي حضور ولري او لتوندلاري ډډه وکړي.
مکتبن له هغه بندیزونو پیل کوي چې د دغه هیواد د آبادی مخین نیولې بانکي خدماتونو ته لاسرسي او همدا ډول مسائل، خو البته دا ټول باید له شرایطو سره پیل شي. کموږ پرمختګونه په سم لوري روان وګورو، موږ چمتو یو چې راتلونکي ګامونه پورته کړو، مګر موږ باید د بیرته راګرځېدو موقف هم ولرو. که وګورو چې سم لوري ته نه ځي، نو موږ کولی شو بیرته له دې لاس واخلو.
ریاض کې د یکشنبې ورځې کنفرانس چې د سوریې په راتلونکي پکې بحث وشو، د اسد د رژیم له پرځېدو وروسته د سوریې په اړه لومړنۍ نړیواله ناسته وه. د ریاض تر ناستې وروسته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان آل سعود وویل د سوریې نوې ادارې یو لړ مثبت ګامونه پورته کړي چې د ریاض د کنفرانس ګډونوالو یې ستاینه کړې. هغه د بیلګې په توګه وویل چې د سوریې نوې اداره د اساسي قانون د ساتنې لپاره ژمنتیا ښوولې، له نورو ټولو خواوو سره خبرې کړي او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره یې هوډ څرګند کړی. د ریاض ناسته د هغو هڅو په دوام کې ترسره شو چې په دمشق باندې حاکم چارواکي هڅه کوي د لویدیز بندیزونه ترې لرې شي او نړیوالې مرستې په آزاده دوی ته ورسیږي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر کایا کالس دا اعلان هم وکړ چې د اروپا د بهرنیو چارو وزیران به د جنوري په پای کې له سوریې د بندیزونو د لرې کولو پر سر د بحث لپاره وان شي. امریکا، بریتانیا او اروپایي ټولنې وروسته تر هغه په سوریې باندې بندیزونه ولګول چې د بشار اسد رژیم په 2011 کال کې د ډیموکراسۍ پلوه مظاهره جان وځپل او دا کار د کورنۍ جګړې پیلامه وګرځید. د اسد رژیم بالاخره د 2013 کال د ډسمبر په 8مه د هیئت تحریر شام ډلې په لاس چې مشري احمد شاه راکوي وپرځید او په ترتیب د اسد د کورنۍ د سباندې نیمه پیړۍ واکمنی پای ته ورسیده. امریکا پر احمد شاه باندې لګیدلې پخوانی لس میلیون ډالری بونټه یا جایزه په ډسمبر میاشت کې لغوه کړه او وی ویل احمد شاه له دوی سره په خبرو کې ویلي چې د اسلامي دولت ډلې او نورې ترهګري ډلې به د سوریې په خاوره کې د فعالیت اجازه ونه لري. په سوریه کې دمګړی احمد شاه چې پخوا په ابو محمد جولانی مشهور د چارو واګې په لاس کې اخیستی.
د پکتیا کروندګر وروستیو واورو ته خوختی او تم څرګندوي چې نبی لمریز کال به کرنیز حاصلات ډیر شي. د پکتیا اوسیدونکي وروستیو واورې د ځای د ځنګلونو د احیا لپاره هم ګټورې بولی. بل په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول پکتیا کې د وروستیو کلونو وچکالۍ او په ځینو وختونو کې پرله پسې سیلابونو دغه ولایت کروندې او مالداري زیانمن کړي ول. نورحال د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې ورو
د پکتیا اوسیدونکي د یاد ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې د واورو په اوره خوښي څرګندوي او وایي کچیرې په روان ژمي کې څو وارې نور هم واورې او بارانونه وشي نو د دوی د کرنیزو حاصلاتو اندازه به ډیره شي. په دودیز ډول په افغانستان او په ځانګړي ډول پکتیا کې خلک په مني کې غنم کري او کچیرې په ژمي کې ورباندې ښې واورې او بارانونه وشي اوړي کې حاصلات ښه وي. د پکتیا یو اوسیدونکي نظام الدین مشال راډیو ته وویل
واورې د فصلونو د فور ډیره ګټه لري او همدار څنګه ځنګلات د پاره ډیره ګټه لري. ځنګلونو سره شین کیږي او یغو ترڅنګ وطن د ښکلا لپاره ډیره ګټه لري، ځکه چې واوري وشي برنونه وشي شنه غیا را پیدا کیږي. او همدارنګه مکه میداشت جديد دو کې دغه کوم لال میچ کرل شوی دی یغو د پاره ډیره ګټه لري.
په پکتیا کې ډیر ځمکې للمي او غرونه ځنګلیز دي چې د اوبولو چاره همدا واوري او باران نه دي، چې له همدې لارې کروندګر کرنیز حاصلات لاسته راوړي. د پکتیا یو بل اوسیدونکی سراج الحق وایي
غنم چې دی هغه په من میاس کې کرل کیږي، نو کله چې دغه دوره کې په دې باندې واوره وسی دغه لپاره یو مناسب بستر جوړي او په حاصلاتو کې عموما د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راځي.
د پکتیا اوسیدونکي زیاتوي دوی د څښاک او کرنیز ځمکو په خړوبولو کې د کاریزونو چینو او ساګانو وکاروي چې وروستۍ واور سره د دې وبو کچا ډیره شوې ده. د پکتیا یو بل اوسیدونکي محب الله وویل
هغه چینی کاریزونه چې لومنځه تللي وو چې دوی په حالات کې وه بیرته ورسره راژوندی کیږي او پات شو د زراعت په برخه کې نو فصلونه بیرته را تازه کیږي. انشاءالله چې مخکې 50% 60% او دا پر انشاءالله 100% ته ځانوي، ځکه چې وچکالي نشته. تاسو وینې ښه پریمانه واوره وشو، انشاءالله بارانونه بوم کیږي او هغه کاریزونه چې وچ شو هغه بیرته ډکېده په حالات کې. موږ په کلي کې کاریز او چې دا په په حالات کې و چې نو دا دوه درې ورځې کېږي تقریبا اوبه بیرته زیاتې شوې دي.
بل لور ته د پکتیا ولایت د کرنې ریاست مسؤلین هم وایي وروستۍ واورې به د کرنیزو حاصلاتو د ډېرېدو، د ځنګلونو د ودې او د ځمکلاندو اوبو د ډېرېدو سبب شي. د کرنې ریاست د طبیعي ځنګلونو مدیر سیف الرحمن بسمل وویل
یوه ستونزه دغلته په پکتیا کې په ټول افغانستان کې موجوده ده، خصوصا په پکتیا کې هم موجوده ده چې دلته ځنګلونه په ډېر کم اندازې سره دي، کوم ځنګلونه چې دي زیات اندازه کته شوي دي، او دغه موجوده ځنګلونه چې په پکتیا ولایت کې موجود دي دغه د واورې په ساتلو کې ډېر مهم لور لري. نو کېدای شي چې زیاتره هغه چې نه چې په تیرو کلونو کې وچې وي پرتون کې کلونو کې ژوندې شي.
د پکتیا ولایت د کرنې د برخې ماهرین اټکل کوي کچېرې د ژمي د پیل د واورو په شان په راتلونکو دو میاشتو کې هم لږ او زیات ورښتونه وشي، په ټوله کې ښایي د دې ولایت کرنیز پیداوار ورسره 10% لوړ شي. عموما په منی کې پکتیاوال کروندګر غنم کری چې تر ډیره د حاصلاتو نتیجې په ژمي کې د واورو او بارانونو په ورخ پورې تړلې وي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په اسلام آباد کې د په اسلامي ټولنو یا هیوادونو کې د نجونو د زده کړو پر موضوع د ورځنۍ نړیوال کانفرنس پرون مازیګر یعنی د جنوري پر 12مه پای ته ورسید. د کانفرنس په پای کې ولس مادي لرونکي یو اعلامیه هم خپره شو چې په اسلامي هیوادونو کې د خزینه او د زده کړو موقع زیاتولو او اسانتیاو برابرولو لپاره پکې غوښتنې او وړاندیزونه ورکل شول. د دې نړیوالې غونډې تابعیا رابطه عالم اسلامي یا مسلم ورلد لیگ کړې وه او پاکستاني د پاکستان حکومت کوربو. تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکوي.
په پاکستان کې د نجونو د زده کړو پر د ورځنی نړیوال کانفرنس په 12 جنوري سره ورسېدو او د کانفرنس ګډونوالو د اسلام آباد ډیکلریشن په نوم اول قراردادونه منظور کړل چې تر مخه زده کړې د خزو او سړو ټولو د لپاره یو مذهبي فریضه وګڼله او په اسلامي ټولنو کې د نجونو د لپاره د زده کړو موقع زیاتولو او اسانتیاو برابرولو ژمنه وکړه. په اعلامیه کې له اسلامي حکومتونو غوښتنه وشوه چې د نجونو د زده کړو د لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي او د خغه تنلارو د نظرونو مخالفت وکړي چې د نجونو د تعلیم په لار کې خنډ دي. د اعلامیه ماده کې د بیوزلۍ او جګړو قربانین جنو ته د زده کړو لپاره د اسکر شپونو یا برسونو ورکولو وړاندیز هم وشو او د اسلامي سازمانونو نه غوښتنه وشوه چې خزینه او ته د تعلیم حق ورکولو لپاره په قانون سازۍ کې مرسته وکړي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې خغه ټول خلک او ادارې چې د اسلامي اصولو مخالفت کوي د اسلام د دایرې نه خارج دي. د دې ورځنۍ نړیوالې غونډې ته له نورو پرته د نوبل جایزې ګټونکې ملاله یوسفزای هم وینا وکړه. هغه په خپل وینا کې په افغانستان کې د واکدار طالبانو لخوا د نجونو په زده کړو بندیز په سختو ټکو اندنه وکړه او په مسلمان هیوادونو یې غږ وکړو چې د طالبانو دا کار جایز و نه ګڼي. هغه اول چې طالبان خزو ته د انسان په سترګه نه ګوري. په افغانستان کې د نجونو د ټول یو نسل راتلونکي لوټل شوی دی. د دې کانفرنس مقصد تر هغې نشي پوره کېدی تر څو پر چې موږ د افغانستان د نجونو د تعلیم په اړه خبره ونه کړو. افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چېرته چې د ښځو په زده کړو بندیز دی. په تیرو درنیمو کلونو کې طالبانو د هرې افغان نجلۍ نه د زده کړو حق تروړلی دی. دوی زموږ د عقیدې نه وسله جوړه کړې ده چې خپل عمل په ځای ثابت کړي. په اعلامیه کې له دینی علماو هم غوښتنه شوې ده چې د جمعې په خطبو کې په واضح ټکو د اسلام د بدنامولو او د ښځو د حقونو سرغړونې په ضد غږ پورته کړي. په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون استاد ډاکټر حنیف خلیل مشال رډیو ته وویل چې دا نړیوال کانفرنس په دې خاطر ډېر ارزښت لري چې د اسلامي هویتونو ماهران او ذمہ‌دار خلک راغونډ کړل او د یو مهم موضوع په اړه خبرې وکړې.
ډیر مهم کانفرنس دی سره د دې چې د دوی غږ به اسلامي نړۍ ته وي، خو ټول نړۍ ته ضرورت دی د دې خبرې چې د خزینه تعلیم په لاره کې خنډونه باید هوار شي، باید چې د اسلامي تعلیماتو په رڼا کې په دې غور وشي او د خزینه تعلیم په لاره کې ټول خنډونه هوار شي. کدا د دې کانفرنس د لارې وي او که په نورو لارو وي، دغه سې کانفرنسونه باید دوام ولري چې دغه شعوري بیداری پیدا شي او خزه یو مکمل انسان ده، د هغه چې څنګه نور حقوق دي دغه شان د تعلیم او د علم زده کړه هم د هغه بنیادی حق دی.
د دې د ورځنۍ نړیواله غونډه تابعیا د غیر دولتي سازمان رابطه العالم اسلامي یا مسلم ورلد لیگ لخوا شوې وه چې پاکستاني کوربو. په کانفرنس کې د سلور سل وخت اسلامي هیوادونو یو سل 50 استادو ګډون وکړو چې د تعلیم ماهران، حکومتي چارواکي، سفارتکاران او وزیران پکې شامل وو. غونډه ته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نه علاوه د اسلامی همکاریو سازمان مشر حسین ابراهیم طه او رابطه عالم اسلامی سیکرټری جنرل محمد بن عبدالکریم علی سا هم ویناوی وکړي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
تاسو مشال لیدو ته وګورئ. د بلوچستان صوبایي حکومت د پاکستان د مرکزی حکومت په مرسته او همکارۍ د روانې جنورۍ میاشتې پر 20مه او 28مه د بلوچستان سرمشریزي په نوم په اسلام آباد کې د دې لپاره غونډه کوي چې د خپلې صوبې لپاره پانګوال پیدا کړي. د دې غونډې قربتوب به د بلوچستان د پانګونې او سوداګرۍ خونې پر غاړه وي. دا په داسې حال کې ده چې پراخ قدرتي وسایل لرونکي هغه صوبه نه یوازې له اقتصادي ستونزو سره ټکوي، بلکې هلته د نامنه پیښې هم ورستر بلې مخ پر زیاتېدو دي. د موضوع تفصیل د بریوال کاکړ په دې رپورټ کې.
د بلوچستان حکومتي چارواکي هیلمن دي چې د بلوچستان سبمټ په نامه د غونډه کې به په دې وتوانېږي چې د ملک لوی صنعتکاران دې ته راجلب کړي چې په بلوچستان کې سرمایه کاری وکړي او د یادې صوبې په پرمختګ کې مرسته وکړي. د بلوچستان د پنګونې او سوداګرۍ ادارې مرستیال مشر بلال خان کاکړ د دې غونډې د سرنګوالي په اړه د جنوري پرتمه مشال رډي تویل په دې سرمشریزه کې یا لویو صنعتکارانو او پنګوالو ته بلنه ورکړې ده.
په دا کې موږ انویسټران چې کوم دي اورال د پاکستان غره غوښتې دي، چې کوم مین انډستریالیست دي او نیو انویسټرز دي په ماینینګ کې راځي، انرژي سیکټر کې راځي، لائف سٹاک کے راجی، مائنز اینڈ منرلز کے راجی، نو پدغ اوالا سر چکم فیلڈ ریلیٹڈ انویسٹرز دے دا مر را پوشتی دی. او دا صوبائی حکومت دا وزیر اعلی میر سرفراز بکٹی صاحب فراز مر سر مرست حاصل دا، او دا وفاقی حکومت لطرف ایس آئی ایف سی سپیشل انیشیٹیو چکم فورم جوڑ سوی دی، دا غم پدغ سمیٹ کی پرا شراکت دی.
د بلوچستان حکومت د سرمایه‌کاری را جلبولو لپاره د غونډه په داسې وخت کې کوي چې له تیرې څه مودې راهیسې په یاد صوبه کې د نامنې پیښې لا زیاتې شوې دي. هلته یو پلو بلوچ وسلوال د پاکستان پوځ ته د يرغلګر په سترګه ګوري او د هغوی پر ضد یې جګړې ته دوام ورکړی دی، او بل پلو په یاد صوبه کې وخت نا وخت خونړۍ فرقیزي پیښې هم رامنځته کیږي. د بلوچستان صوبایي او پاکستان مرکزی حکومتي او امنیتي چارواکي دا نه امني بهرني ایجنډا او جنگي دونکي بهرني لاسپوچي بولي. اوس پښتنه دا ده چې صوبایي حکومت به پانګوال څنګه کانې کوي چې ورسي او په ناآرام حالت او سیمو کې سرمایه کاری وکړي. بلال خان کاکړ که څه هم دا مني چې په دې لړ کې نه امني یو ستونزه ده، خو وای چې یو پلو ټوله صوبا نه آرام نه ده، او بل د د پوینا حکومت د امن پر ځای کولو ته ژمن دی.
د سکیورټي حالات لږ مسله کېسته، لیکن هغه د سرکار پوره کوشش دی چې کوم د سکیورټي حالات دي د دهشتګردانو خلاف چې کومې کاروایان دي هغه حکومت بلوچستان او حکومت پاکستان کوي، او انشاءالله هغه کې به کامیابی راځي که خدای کړی وو. نو انویسٹرز چې کوم دی هغه ته موږ پوره سیکورټي ورکو، پوره پروتوکول یا دی، او ګرد بلوچستان نه دی ډیسټرب، یو څو ضلع دی، دا غي علاوه په نور اورال بلوچستان کې سیکورټي په عملات برابر دی.
د صوبې پر تجارتي او اقتصادي چارو نظر لرونکي انجینر داروخانه چکزی وای د امنیت ستونزه پر خپل ځای، خو د پوینا دوی داسې غونډو ته ځکه خوشبینه دي چې په بلوچستان کې له ډیر مودې راهیسې پانګونه نه ده شوې. د د پوینا د پانګونې نه کېدو له کبله اوس هلته د پانګوالو یا سرمایه کاری کوونکو لپاره د زیاتې فائدې زمینه برابره شوې ده. نموړي د بیلګې په توګه وویل چې کوټې ته نږدې د بوستان او ورسره د لورلای او شاوخوا سیمې د پانګونې لپاره ډېرې مناسبې دي.
د مثال په توګه که موږ واخو بوستان اکنامیک زون دی، د ډېره وخت څخه جوړ تیار پروت دی، که د دې دلته انډستریلیست راشي نو په بوستان کې څه داسې خاص مسله نشته چې دلته به یو کارخانه جوړولو باندې خلکو ته چې دي تحفظات وي، او یا به د هغه کارخانه دار ته دلته مشکل وي. دویم که چیرې موږ د لورلای شاوخوا سیمو ته وګورو، دلته زموږ زراعت او زموږ ډیر شر د زراعت مزکی دی او داغه فصلونه موږ خو داغه د پاره کومه یو داسې کارخانه ولګو نو هغه دلته په دې علاقې کې خلکو ته روزګار ورکړي او ګټه هم رسي.
انجینیر داروخان اڅکزی زیاته کړ چې په چمن کې ځکه تر یو کال لزیاتې مودې رئیسی پر لټ روان دي چې بیروزګاری ده. د پوینا ک په چمن کې سرمایه کاری وسی نو نه یوازې با ځای ولسته د کار زمينه برابر سي بلکې د پانګوالو لپاره هم د ګټي پراخي مواقع په لاس ورتلای سي.
نو په چمن کې حکومت یو ډیر غټم ځکه چې د هغه د اکونومیک زون په نامه باندې بیا لکړی ده او ماستر پلان ورته جوړ کړی دی, انډستریل زون ورته جوړ کړی دی. نو کدلته چې دی آبادکاری وسی نو بیا دا تمه ده چې د خلکو ته چې دلته روزګار ورسیږي په سوو خلک په زرو خلک دلته پر سر روزګار سي نو دا به دغه مطالبه یا دغه د خلکو تګ را تک یا د خلکو د ماشام د ډوډۍ چې کوم مشکل دی دا شاید چې در ډیر حد پورې حل سي.
بلوچستان د مزکی له پلوه د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده چې پراخي قدرتي زیرمې هم لري خو د پرمختګ په سفر کې د ملک تر نورو صوبو ډیره شاته ګڼل کیږي. په ځنګړې توګه بلوچ او پښتانه ملتپال د دې لپاره پر وفاق تور پوری کوي چې د صوبې په پرمختګ کې نه بلکې د دوی په وینا یوازې هلته په موجودو قدرتي زیرمو کې دلچسپي لري. خو د پاکستان هر مرکزی حکومت د خپل واکمنۍ پر مهال ویلي چې د دوی په وینا د پاکستان پرمختګ د بلوچستان له ترقۍ سره تړلې دی.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه, اړین معلومات, بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
د پاکستان حکومتي شمیرې خی چې په خیبر پختونخوا کې تیر کال تر 2.5 لک زیات کسان د سا سینې او مرای استونی ناروغیو باندې اخته شوي ول چې پکې اوس کال په کال په هغه ناروغیو کې زیاتوالی راځي. د دوی په خبره سکهال د یخنۍ له زیاتېدو سره ګڼ شمېر کسان ناروغ شوي دي. د پیښور د لیډی ریډینګ روغتون ویان وایي چې دوی د علاج لپاره انتظامات لري خو د ناروغانو شمیر بیخي زیات دی. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې سرکاري شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې کال 2023م کې شو خادر نیم لکه او کال 2023م کې سباندې 2.5 لکه کسان د سا مرې سینې او زکام ناروغو اغیزمن کړي دي. طبي بوهان وای د زیات یخنۍ او بیا د باران په وخت نه کې د لوجه د ناروغۍ لوجه د اغیزمنو کسان شمیر اوس هم په زیاتې دوه. پیښور لیډرینګ روغتون کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې غړي ډاکټر کامران نفي وای چې دا موجوده کم وایرل انفیکشن یا د وایرس نه لګي دون کې ناروغي راغله ده. نو تر دې دمه سړنې او مریضانو کتنه چې دوی څومره کړه ده نو دا خای چې دا یو سو وایرسو مجبوره ده ځکه مریض خکېدو کې هم لږ وخت اخلي.
دا نوې وایرس په اړه کې کوم ډیبیټ روان دي دا چې زمونږ عام کوم موږ ته کوم زکام کیږي دا غي چې کومه فیملی دا وایرس فیملی دا غي سره تعلق لري او سیمپټمز هم بالکل هغه دي. خدای چې په بازو خلکو کې سپیشلی ماشومانو کې دا لږ خطرناک شکل اختیار کی چې بیا انسان او بپ کې ډی ریسکی او ورسره پیراسیټامول پیناډول مطلب یوز کوي نور څو انټیبایوټیک اخیستلو ضرورت هم نه.
د صبح زیاتره روغتونونو کې په غټه شمیره کې د یخنۍ شروع کېدو ورستو 13-2 میاشتو کې دسا توخی او زکام ډیر ناروغ لیدل کیږي. د صوبې د ټولو لوی روغتون لیډی ریډینګ چې د ټولو صوبې نه ورته خلک درملنه لراځي د دې ویان محمد سموي چې 13-2 میاشتو کې د توخی سینې او زکام ناروغو شمیر زیات شوی دی او دغه ناروغو اغیزمن کسان په روغتون کې په داخلو هم رشته او هم په پیډي یا روزانه دربړې او کتلن لپاره راتلون کې دخل کو
دی رم کې او تیر یو میاشت دونه کله چې یخنی شروع شوی دا نو د کووډ لایک لکه څنګه چې کورونا و دغه شانتي د نزله زکام د فلو او ورسره چست انفیکشن د دې مریضان ډیر زیات شوی دی. لکه مونږ روزانه پلمنولوژي وارد کم چې د سینې وارد دی او الته کې د سینې د ټوخي د مریضان داخلي کینو تقریبا روزانه د سلو نواله
200 پورې اضافي مریضان راځي او په میډیکل باندې زمونږ میډیکل ایمرجنسی او زمونږ د پلمونالوجي کم چې د سینې وارد دی هغه باندې د مریضانو بوج د ایمرجنسی نه او د او پی ډی نه زیات شوی دی. دې ځل چې کم د سینې بیماریانې دي کم چې الرجي ټایپ دی ورسره تبمي ټوخیمي سینم خرابېږي نو مخکې به چې دا بیماري په هفته کې ټک کېده په لسو ورځو کې به ټک کېده اوس شل ورځې او په میاشت کې مونږ ته داسې مریضان دوباره راشي چې هغوی وي چې زمونږ د ویانو سره څه فرق نه دی راغلی.
دا یادونه ده چې د شوبې زیاتره میدانی سیمو کې د موسمیت محکمې تر مخه د اکتوبر میاشت راسې په وخت او صحیح بارانونه نه دي شوي. د طب پوهانو په وینا چې بارانونه کم وشي نو چاپیریال او هوا ورسره هم خچنه شي او ډېر جراثیم په یخ او وچ موسم کې په تیزۍ خورېږي چې له وجې د سینې مری او پوستکي ناروغانو علاوه مختلف ډول زکامونه هم په لویو وړو کې خپاره شي. په خصوصي توګه ماشومان او د ډېر عمر مشران نو باید ځانونه ګرم وساتل شي، د اوبو استعمال ډېر وکړي شي او د بهر وتو په وخت د ماسک استعمال لازمي کړي شي. دا صحت محکمه ښایي چې ټول صوبه کې سبان دي 2.5 لک خلک اغېزمن شوي دي چې په کې تر ټولو زیات پېښور کې شاوخوا 20,000 سوابه کې 15,000 او 400 کې د 9,000 نه زیات کسان دغه وایرس ناروغه کړي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
افغان طالبانو د 2021 کال د اگست پر 15 په افغانستان کې د حکومت تر نیولو وروسته پر موسیقۍ بندیز لګولی دی. زیاتره هنرمندان د ژوند خوندي کولو لپاره نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. طالبانو د واکمنۍ پر مهال د موسیقۍ ډېرې آلې ماتې کړي دي او اوس د افغانستان د موسیقۍ ملي آله او د نړۍ په کچه پیژندل شوی رباب له خاموش کېدو سره مخ دی. خو په کابل کې د ګوتو په شمیر پاتې هنرمندان کوښښ کوي چې د رباب نغمې ژوندۍ او د وطن سندرې غږېدلې پاتې شي. پر دې موضوع د فرانس پریس اژانس له ویډیو بشیر گواخ رپورټ جوړ کړی دی چې د رباب په نغمې پیلېږي.
د کابل هنرمند مجید په رباب کې مشهوره سندره دا زموږ زیبا وطن دا زموږ لیلا وطن غږوي. خو په هغه وطن کې د رباب لپاره نور ځای نشته. د 2021 کال د اگست له 15 راهیسې واکمنو طالبانو پر رباب او نورې ټولې موسیقۍ بندیز لګولې دی. له دې وجې ویره ده چې هنرمندان به د اقتصادي ګټې وټې دا لویه وسیله وبیلي او د نړۍ په کچ مشهوره د موسیقۍ دا آله به په افغانستان کې نوره خاموشه شي. هنرمند مجید وای په ډیره ویره او خواري خپل رباب ژغورل دي.
طالبان زموږ کور ته راغلل، زه وویرېدم او رباب مې پټ کړ. په 10,000 افغانۍ مې اخیستی. که طالبانو را مات کړی وای زه به ډېر خراب کړی وم. بیا چې طالبان ولاړل او رباب مې راواخیست لږ مات شوی و. په کابل کې د جوړولو خلک نه وو، ټول وتلي دي. خو خیر نقصان لږ و، ما په خپله جوړ کړی.
دسترسی دارم دی چیزا.
د افغانستان رباب دومره مشهوره او ارزښتمن دی چې ملګرو ملتونو په هنري اساسو کې شامل کړی دی. د طالبانو تر واکمنۍ د مخه هنرمندانو په کنسرټونو کې په مسلکي توګه او ځینو خلکو په کلو بانډو کې شوقیه غږاوه. خو طالبانو تر واک اخیستو وروسته د موسیقۍ آلات مات او ځینې هنرمندان بندیان کړل. لدې وجه ګڼ سندرغاړي او موسیقاران هواد پر خودو ته مجبور شول. خو هغه هنرمندان چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي وایي موسیقي باید مړه نشي. په دوی کې ګلاغا هم دی چې په وینای رباب د افغانانو ویاړ دی چې باید ژوندې وساتل شي.
تنها چیزی که
مور وادار میکنه
یوازینه شی چې موږ رباب غوولو ته حسوی هغه خپل وطن ته ورکړو خدمت دی موږ باید پرې نه ګدو چې زمنګ هنرونه هیر شي دا زمنګ دند ده چې ځای سازونه همغه سبل نسل ته ولګدو لکه څنګه چې زمونږ نیکونو مونږ ته راسول دي به له دې چې په غوولو کې څه فرق راولو
په دغه طریقه نوښت لازم دی.
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان په نړۍ کې یوازینه هغه هواد دی چې موسیقي پکې په رسمي ډول بند ده. دوی دا کار غیر اسلامي بولي خو دا نه وایي چې د کعبه لرونکي سعودي عرب په شمول د نړۍ سلګونه نور اسلامي هوادونه ولې له موسیقي سره ستونزه نه لري. البته د طالبانو پر بندي سربیره هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې رباب جوړونکي شته دي. دوی وایي اکثره ربابونه یې په بهرنۍ هوادونو کې افغان او نور موسیقاران اخلي. دغه کار دوی ته هیله بخي چې د طالبانو پر محدودیتونو سربیره هم وایي چې د رباب موسیقي به په تت یا لوړ اواز همیشه غږیږي او خاموشه به نشي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز،
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2011
13500
15015
او 1800 کیلو هرتز،
او د ماخام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن لنهو تر لسو،
او د شپې له یو لسو تر دو لسو بجو
په منځنۍ سپاش پک سو یوش کلو هرتز اوریدلی شئ.